السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جون 28 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سروي لرو. اول خبرونه د منور شانه.
د خبرونو سرټکی په باجوړ کې په هدفي برید کې دوه ورونه وجل شوې. اسلام آباد وایي له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول مذاکرات نه کوي او ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو حکومت د تر هغه په رسمیت نه پیژندل کېږي چې په خوځو جنکوې بندیزونه ختم کړي نه وي. د خبرونو تفصیل نن په باجوړ انات قلا کې په هدفي برید کې دوه ورونه وجل شو. د باجوړ پولیسو نن مشال ریډیو ته ویل سار وختي مولانا نور محمد او داغه کشر رور زبیر په انات قلا بازار کې خپل دکان ته په گاډي کې روان وو چې ناپیژندل شو موټر سایکل سورو په ډزې وکړي. په گاډي کې ناس یو بل کاس قاری سراج الدین په ډزو جوړل شوی چې د علاج لپاره د باجوړ خار هډ کوارټر روغتون ته وړل شوی دی. د انات قلا بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر عمران ماهر مشال ریډیو چې وجل شوې ورونه د انعام خورو چې نګې ماموندو اوسیدونکو وو له هیڅ چا سره دښمنی نه و. عمران ماهر زیاته کړ چې مولانا نور محمد او زبیر له کوم سیاسي ګوند یا ډلې سره تعلق هم نه درلود. تر اوسه چا د دې برید ذمہواری نه ده منلې او د ماموندو پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنی غورزنګ لخوا د خپل ملګرو د خوشی کولو لپاره پرلت دوام لري. دا پرلت د جون په 3مه په میرالی کې پیل شوې وو چې د جون په 9مه بیا میرامشاه ته منتقل شو. د غورزنګ په وینا د مې په 1.5مه په سیدګي امنیتي پوسټې د دوی درې ملګري نیول شوی او له هغه وروسته یې د جون په 19مه د غورزنګ یو مشر او د پارلیمان غړی علي وزیر تر نیول کېدو وروسته د بنو زندان ته استول شوې ده. احتجاجي ناسته ته پرون د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین وویل ک ملګری خوشی نکړل شو نو د اختر په ورځو کې به هم پر لته دوام ورکوي.
اختر به هم دلته وي یا په بل ځای کې مزاحمت کې به وي. هر ځای اوس یې نام نه دی اخستل پکار او د دې وطن د وخت تر اختیار پر او یو خشمن پر به دا مزاحمت جاری وي. د دې وطن د شهیدانو ارمانونه پوره کول دي او هغه اهداف چې دې سپینګیرو او مونږه تر خپل پوره کول یو غوښتل هغه پوره کول دي.
سو ورځې وړاندې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې علي وزیر د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې اف ای ای د امنیتي ادارو پر ضد د خلکو پارولو په تور نیولې. پولیسو د غورزنګ د دریو نورو غړو د گرفتاری په اړه لاس نه دی ویلي خو په میرامشاه کې ځنې پوځي چارواکو سو ورځې وړاندې د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د کسانو له قانون سرغړونه کړې نو له پلټونو وروسته به خوشی کولې شي خو غورزنګ دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت وایي له ناقانونه ګرځول شوی وسلواله ډلې ټي ټي پی یعنی تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول مذاکراتو کې خکیل نه دی. د دې حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ممتاز زهرا بلوچ لخوا دا بیان نن په داسې حال کې مخې ته راغلی چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې که پاکستان له ټي ټي پی سره په خبرو اترو کې د طالبانو له حکومت د منځګړتوب غوښتنه وکړي نو دوی ورته په سیمه کې د امنیت قائمېدو په خاطر تیار دي. خو ممتاز زهرا بلوچ په نننۍ خبری غونډه کې ویل چې په دې لړ کې د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری لاله وړاندې واضح دریز سرګند کړی دی. بلاول بټو زرداری د روان کال په جنوري کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت یو پوځي مشرتابه به له هغو ترهګرو ډلو سره مذاکرات ونکړي چې د هیواد آئین او قانون نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال له وړي راهیسې په خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې کې د پولیسو پوز او قومي مشرانو ترڅنګ بلسي وګړو ته هم مرګ ژوبله او وخت ده. دا راز پاکستان تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې په دوی بریدونه کوي خو طالبانو تل دا تورونه رد کړی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذې روزا اوتنبایو و ویلي تر هغه چې په افغان خزو جنکو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیزونه ختم شوی نه وي نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. نوموړي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل رپورت وړاندې کولو پر مهال وکړه. هغه دا هم ویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له هغه وروسته کم شوی چې تیر کال د اپریل په میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د کوکنارو د کروندې مخنیوي امر کړی وو. وطن بایو وا همداراز د همشمول حکومت د جوړېدو خبره هم وکړه چې دی په وینا ډیر مهم دی. او بل خبر دا چې یورپی ټولنې په یوکرین د حمله له امله په روس یو لسم بندیزونه منظور کړل چې هدف یې تر ټول ډیره د نورو هغو هیوادونو کمپنیو مخه نیول دي چې په غیر مستقیمه توګه له لګول شوو بندیزونو سرغړونه کوي. د یورپی کمیشن مشر پرون اویل چې د بندیزونو دا نوی پیکیج به د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین جنگي ماشین ته د برامداتو سخت محدودیتونو سره یو بل گزار ورکړي او د کرملین ملاتړ کوونکي ادارې به په نخښه کړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په میرامشا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. غورزنګ د پرله د جون په درېمه د خپلو نیول شو ملګرو د خوشي کولو لپاره اول په میرلي کې پیل کړو او اوس یې میرامشا ته هم غزولې دي. پرله توال غوښتنه کوي چې د غورزنګ مخکښ علي وزیر او نور غړي عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان دې خوشي کړل شي. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې علي وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د نفرت خپرولو په تور نیول شوی. دغه شان پولیسو د غورزنګ د نورو دریو غړو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو چارواکو مخکې مشال ریډیو ته ویلي چې دغو کسانو د قانون سرغړونه کړې او تر پلټنو وروسته به خوشي کړل شي، خو غورزنګ دا تورونه رد کړي دي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
د غورزنګ په وینا د مې پر درشمه سیدګي امنیتي پوسټه باندې فوز د شمالي وزیرستان غورزنګ رابطه کار عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان ولی چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. وروسته بیا د غورزنګ یو مخکښ او جنوبی وزیرستان اسمبلی غړی علي وزیر ونیول شو چې د جون په شلمه بنو کې عدالت ته وړاندې کې دوپس بنو زندان ته ولېګل شو. پر لته د غورزنګ مشر منظور پښتین پرون د جون په 28مه خپل وینا کې وویل چې روان اختر به همدغه سه په مزاحمت کې وي تر سو یې چې ملګری خوشی شوی نه وي. احتجاج او پر لټ به همدغه سه دوام لري.
اختر بدلتوی اختر به هم دلتوی چې دلته به وي یا په بل ځای په مزاحمت کې به وي. هر ځای اوس یې نام نه دی اخستل په کار. کوزی په مزاحمت کې زمونږ یو اختر نه نیم اختر مو په مزاحمت کې وي او د دې وطن د واک تر اختیار پر او یو ښه ژوند پر به دا مزاحمت جاری وي. د دې وطن د شهیدانو ارمانونه پوره کول دي او هغه اهداف چې دې سپینګیرو عمرونه تېر کړل پوره کول یې غوښتل هغه پوره کول دي. نو د دې لپاره تاسو تیار شئ.
د غورزنګ بلغړې حیات وزیر وایي چې د یو ویش ورځونه پر لټ دوام لري. عیني غوښتنه یې دي تر سو یې چې غوښتنه پوره نه وي په پر لټ ناستو سي.
پلات کوم شدی کړم میردی شوم دی میردی نامو بیر بدل کړ دی میران شاه پریس کلب مخته ورنستی په داس سره سلا شي کریک داون وشه داس په داس ابو باندې علي وزیر هم ونی وشه لري. حوصله ورې دی درنو په دستور جاری وی دی یو وخت راځي چې پر دی مش دغه ماینی وشتنه منل یې شوی نه وی درې صد دغه ظلم پر ضد مو پرلط شنه ولای دی.
د غورزنګ دغه احتجاج په اړه پولیس او ځلی انتظامی لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی. البته ځلی انتظامیه یو چارواکی مشال ریډیو ته بیګاش په دنوم نشودلو په شرط وویل چې دوی لګیا دي هڅه کړي چې پرلتوال راضی کړي سلار وباسي چې حل په طرف خبره بوزي. د غورزنګ درې غړي دا غې پسنیول شوی چې د مې پښپګوښتمه د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمیر فعالان د تاخیل خړکمر پیخې په یاد کې یو غونډل روان ول. په میرامشا کې په یو امنیتی پوستا باندې لا امنیتی سرتیرو سره لفظي شخړه شوې و. د شمالي وزیرستان ملکی او امنیتی چارواکو د هغه پیښې په اړه رسنیو ته لا هم رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو تل وړپوړو فوزي چارواکو په وار وار د نوم نه شدلو په شرط بیا ویلي چې د غورزنګ فعالانو په پوستا باندې د قانون سرغړونه کړې. د پلاټنو پس به د نیول شوو کسانو رهایی کیږي. د غورزنګ مشران بیا وایي چې که د دوی ملګرو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي او تر سو یې چې خوشي کړي نه وي پر لټ به دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د مالی کال 2023 او 2024 په بجټ کې د سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړي. بلخوا سرکاري ملازمین وایي چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې او باید حکومت دې ته په کتو په تنخوا کې زیاتوالی کړی وي. دوی زیاته کړي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به احتجاج پیل کړي. نور معلومات د شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت دا جون په شلمه دا سلور میاشتو لپاره د مالی کال 2023 سلریشتم بجټ اعلان کړی چې دا سلور نیم سوا ارب روپونه سیوا ته او په دغه بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې تر 15% زیاتوالی اعلان کړو. خو دا بیلابیلو محکمو د ډایرکټریټ ملازمین ګیلمن دي چې تنخواګانې خو زیاتې کړې، خو د سیکټریټ ملازمینو په شان ورته سپیشل 0% الاونس ورنکړل شو او وړاندې نه د پتنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. د سرکاري ملازمینو یو سازمان اټیچ ډیپارټمنټ افیسرز اسوسییشن مشر سردار امین خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې باید د دوی غوښتنه ومنل شي.
د کیرټیکر ګورنمنت سیکریټریټ الونس کې 100% اضافه وکړه، یعنی دا 30% چې کم اډهاک ریلیف دی دا خو ټول ملازمینو ته لګي. د دې نه علاوه سپیشل الونس په مت کې 100% سیکریټریټ الونس کې اضافه شوې ده. د ډایرکټر ریټ ملازمینو افسرانو ته اس قسمه سپیشل الونس نه دی لګیدلی.
دغه ډول د صوبې د پرایمری سکولونو سرکاري استادان چې خوشا یو لک پټوله صوبه کې دي وای چې اپګریډیشن یا ترقی کوم چې تیر صوبایي حکومت کابینه منځوري ورکړې وا او په باقاعده اعلامیه نه وشوي، نو باید حکومت ته هغه اعلامیه جاری کړي کوم چې دوی ونکړه. د پرایمری استادانو د صوبایي سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لوي.
په 17 جنوري 2022 باندې کیبینټ زمنګ اپګریډیشن اپروول ورک او هغه کې چیف سیکرټری صاحب تاغه وخت کې ګورنمنت یو لیټر کو نگران ګورنمنت چکم دینو د منګ اپګریډیشن چې د بجټ کې شامل نکو. زه هیله لرم چې وزیر اعلی صاحب او چدیبا پته کې یو خسته په خلیو زمنګ چکم رائټ ته د 1 جولای نه د دین نوټیفیکیشن منګ ته په هر صورت کوي. خو زه پوره من سړې ما زه ته احتجاج قائل نه ما او احتجاج او درنه دا زما اخیری اپشن بوي. منګ د سړک دراوتو نه پوره من ساتي چې منګ رو نوزو
ولې پدړمو چې کله حکومت دریز معلومول لپاره د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د غرستمو د خزانه لپاره د نگران وزیر اعلی مشیر حمایت الله او بیا د هغی مرستالو سره سو سوار د ټلیفون او بیا د واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي. خو دوی ویل چې په میټینګونو کې مصروف دي او دا خبرې نشي کولی. خو د نوړاند د خیبر پښتونخوا نگران وزیرانو سو سوار د خبره تکرار کړي چې دا مرکز لخوا دوی ته د بقایاجاتو او ان اف سی په شکل کې خپل مالی حقونه نه ترلاسه کیږي. چلوجه صوبه د مالی ستونزو سره مخ تا او وای چې وفاق سره ژمنه کړي چې زر بدوی ته دغه پیسې ورکړي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم 13 مئی په شپاړسمه د چرسده په یو اسپیټال کې مشال لیډو ته ویلو چې وفاق ته دغه بخایجاتو لپاره سو سوار خواستونه لګلي.
نو دې کنه ځکه چې موږ ته پیسې نه ملایي کنه
او دغه دې
لپاره او ما خبره ده کوم چې موږ دا کوشش کوو چې موږ ته نت هایډل پروفیټ 62 بلین روپے زم پاتې دي. 62 بلین صرف نت پروفیټس کې دغه شاندې نور مزدور کې مدي هغه د پاره دا ټول پرونو سیمه خبره وکړه. دا ټول جرګه وکړه بیا پرون پر منیسټر سره ملو شو فایننس منیسټر سره ملو شو هم دا کوشش کوو چې دا پیسې موږ ته ریلیز کی. ها وی وی چې تاسو ټیم خپل رول لګي فایننس ایڈوایزر او زموږ چې کوم ای سی ایس سی او فایننس سیکرټری دی.
صوبای حکومت د جون په شلمه سلور میاشتې لپاره خپل بجټ باندې کړي چې پکې د ګریډ یو نه تر شپاړسم پورې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% او د ګریډ 18 نه تر 20 پورې 1.5% او دغه ډول پینشنو کې 18% زیاتوالی منظوري ورکړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پاڼې او اف ام اوریدلای شي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په داسې حال کې چې د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د سند د سیلاب ځپلو لپاره د فنډونو مختصولو په سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداري ورکړي. په پاکستان کې بیسونه تاوده دي چې ښایي د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورو ورو درزونه یا اختلافات پیدا شوي دي. کسان بلاول زرداری دا خبره رد کړې چې ګواکې په واکمن سیاسي ائتلاف کې اختلافات دي، خو په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې څومره چې انتخابات رانیستې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به دا اختلاف خکاره کیږي ځکه چې هر پارٹی به ځان ته کامیابی غواړي. بلاول زرداری په دا وروستو کې ویلو چې تر هغې به بجټ منظور نه کړي تر څو چې د صوبې سیلاب متاثرینو ته پیسې ورنکړل شي. په دې اړه دا رپورټ لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 19 ویلیو چې تر هغه به بجټ منظوري دو ته نه پریږدي تر څو چې وزیر اعظم شاباز شریف د سند سیلاب ځپلو ته ځانګړي فندونه ورنکړي. بلاول زرداری په سواد کې د یوې جلسې په وخت ویل چې امید کوي اسحاقدار او دغه ډله د دوی خوښتنې باندې غور وکړي. مخکې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیا ورکولو، د ګرانې کمولو او انرژي بحران حل کولو کې سم ګامونه نه دی اخیستي. بلخواله پاکستان خبرې دونکو ډان رسپانې د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو د خلی لیکلي چې شاباز شریف خپل ائتلافي ګوند د خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 25 ارب روپو د بیلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کیږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخاباتو شي، په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوسمهال وارلمخه د حکمران اتحاد د دوو مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت تنسکورولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه را یوځای شول او هغه مقصد یې پوره شو. نو اوس چې انتخابات را روان دي، دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوي دي او په منشور کې هم فرق دی، اوس د یو بل کمزورتیاوې په ګوته کوي.
پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی، هغه پاکستان پیپلز پارټي پاتې شوی دی. نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي علت هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمنی او سیاسي دښمنی او اوس شو کې د پاکستان د اسټابلیشمنت په ملګرتیا پی ډی ایم د پاکستان تحریک انصاف په کمزور کولو کې ډېر حد پورې کامیاب شو. نو زما په خیال دا اوس چې څه روان دي دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات را روان دي او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلز پارټي خواهش دا ده چې بلال بھٹو دې جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ نون خواهش دا ده چې یا د نواز شریف جوړ شي، یا د مریم جوړ شي، یا په کشیرا شریف جوړ شي. لہذا داسې نه شي کېدی چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بوګوس کې د هغه په مخالفت یو هم دغه رنګ لیوزی پاتې شي.
د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شوی. خو د ائتلاف د جوړېدو 200 میاشتې وروسته په 2000 کې ترې پیپلز ګوند له دغه اتحاد لارې بیل کړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو په مسر عباس په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت را یوځای شول چې غوښتل یې عدم اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي. خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانیسته دي، ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کې درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این هیڅ کله هم نظر نه دی پاتې شوی. د دوی همیش د منی او نفرت ورشته پاتې شوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کوم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه ګټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي او په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخابات ته درشي.
بڑے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ دونوں الگ الگ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر اوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت خای د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر شپږو میاشتو غځوي. خو د هغې لپاره به د سپریم کورټ منظوري ضروري وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلی. خو د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19 د خزانه وزیر اسحاقدار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی د تحریک انصاف پخوانی صوبائی صدر پرویز خټک ته د جون په 28مه د ګوند مرکزی قیادت د سپیناوي نوټیس ورکړی دی. په نوموړي تور لګول شوی چې د ګوند پلویان د تاسوی چې پارټي پریږدي، دا چاهیا په دغه شوکاز نوټیس سره یا بیا د ګوند پریښودو سره به پرویز خټک ته سیاسي تاوان ورسیږي. د مشال ریډیو خبریال چانواز سرغزی له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د پاکستان تحریک انصاف مرکزی جنرل سیکرټری د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک ته شوکاز نوټس ورکړی. د جون په 28مه د پاکستان تحریک انصاف په ټویټر اکاونټ یو خبر پاڼه کې دوی تور لګولې ده چې پرویز خټک ته دغه ګوند غړو ته د ګوند پریښودو ویناګانې کوي. نو ځکه هم د ګوند مرکزی جنرل سیکرټری عمر ایوب پرویز خټک په ضد دغه ګام پورته کړ. شوکاز نوټس معنی چې خپل سپیناوی کول چې ګینه دغه کار دی ولی کوي او بیا خپل صفایي دی ورکړي. پرویز خټک د خیبر پختونخوا صوبې لپاره د ګوند صدر وو. خو د جون په شروع کې د ګوند ټولو عہدو نه د استعفا ورکړې وه، ولې د ګوند غړیتوب نه و پریښی. هم په هغه ورځ د 9 مې د پیښو غندنه هم کړې وه، کومه چې د تحریک انصاف د پلویانو لخوا د عمران خان د نیولو وروسته شوې وه او عامو سرکاري او پوځي ودانیو ته پکې زیانونه رسولی شوي. نو آیا همداسې ده چې ګینې پرویز خټک د عمران خان یا د ګوند د پالیسیانو سره اختلاف کړی و چې ورته دغه شوکاز نوټس جاری شو؟ د پېښور خبریال او د یو نجی ټی وی بیورو چیف طارق افاق مشهد ریډیو ته وایي،
په ویډیا کې ډېر عمران خان سیاسي فیصلو سره هغه اختلاف لرلو او د هغه اختلاف نتیجه چې کوم دی بیا په دې صورت کې مخکې راووتله، چې هغه بیا د پاړې صدارت دلته پرېښولو او اوس هم د دې چې هغه ډېر زیات سیاسي هغه کشمکش کې مبتلا دی، هغه ته پته ده چې هغه که زه پی ټی آی نه ځم نو زما ته بیا چې کوم دی هغه رنګې ووټ نه ملاویږي، څنګه چې د پی ټی آی په ټکټ باندې یا د پی ټی آی په نخ باندې ماته ملو شوی دی. او کوم وخت هغه هلې ځلې کې دی وخت چې کوم کسان را ماتول دي او هغه خپل ځان سره په نوي سیاسي سفر کې شاملول دي، نو په هیڅ طرح سو پورې هغه ته څه خاطر خوا کامیابی نه ده شوی.
تر دې وړاندې د ګوند یو بل مشر اسد عمر هم د ګوند ځینې عہدې پریښوي. د ګوند پخوانی وزیرانو لکه فواد چودري او ځینې نورو بیا ګوند مکمل پریښي او نورو ګوندونو ته لاړ دي. د کراچۍ پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وایي، تحریک انصاف کې ځینې تنان د مقتدره یا اسټبلیشمنت سره نږدې اړیکې لري، نو د خیال دا دی چې عمران خان دغه تنان نه خوښوي. نو سوال دا دی چې آیا د تحریک انصاف وجود به د مقتدره نه بغیر سلامت
جو سیاسی فینومینل ہوتا ہے جب ایک دفعہ ڈیولپ ہو جائے
چی سیاسی منظر یہ وار جوڑ شی عوام کو مقبول شی نو حقتا سے زر نہ ختمے گا اس خدا پر برداشتہ چی دا غفار خان پشان دا بزنجو پشان شیخ مجیب الرحمن پشان دا ذوالفقار علی بھٹو پشان دا استقامت ثبوت دے ور کے نو حالات بے خکے دے شی خدا مشکل سوال دے زکا چی دا پارٹی کو جوڑا کڑے ہم اسٹیبلشمنٹ وا نو دا بت سنگش بندے پاتی کی گی دا اہمیت ور سوال دے
تو کیسے سروائیو کریں گے یہ ایک اہم ترین سوال
ڈاکٹر توصیف احمد خان چې کوم نمونه یاد کړل دغه تنانو همیشه د مقتدره په ضد او د عوامو سیاست کړو چې جیلونو ته هم لاړو استقامت معنی مستقیم یا په خپل خبره ولاړ پاتې کېدل. ڈاکٹر توصیف احمد خان دا هم وویل چې د پرویز خټک یا کوم بل مشر د ګوند پرې خودو سره ګوند ته ممکنه ده چې څه نقصان ونه رسي، ځکه تحریک انصاف خپل سیاسي منظرنامه داسې جوړه کړې ده چې عوام یې خوښوي. خو تر هغې که تحریک انصاف په خپله بیانیه ولاړ پاتې شو. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو په بلوچستان کې پښتون سیاسي مشرانو ویلي چې باید ټولو قومونو ته یو شان حقونه ورکړل شي. دوی ویلي چې ځینو قومونو ته د پاکستان د جوړېدو وروسته تر اوسه حقونه نه ورکول کیږي. دوی دا خبره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د دویم تلین پر مهال یوې جلسې ته کړې دي. بلخوا چارواکي د دغو تورونو په اړه وایي چې د پاکستان پایین کې د ټولو وګړو لپاره د یو شان حقونو خبره شوې ده. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې تر سوري لاندې د پارټي د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ په یاد کې د جون په 28 نیټه ماښام مهال د کوټ په یوب لوبغالي کې وادرنه جلسه یا غونډه شوې ده. په جلسه کې په ګڼ شمېر کې د پارټي د کارکونکو تر څنګ مېرمنو هم ګډون درلود. دوی په لاسو کې د ګوند بیرغونه او د عثمان لالا عکسونه راخستي او شعارونه ورکول. جلسه ته زیاتره وینا کوونکو د عثمان لالا کاکړ پر ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې د مظلومو قومونو د هر وګړي په زړه کې نن هم عثمان خان کاکړ ژوندی دی. و جلسه ته د وینا پر وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مرستیال مشر مختار خان یوسفزی وویل چې د عثمان خان د شهادت وروسته د هغه د فکر او نظریې مبارزه نور هم پیاوړې شوې ده. جلسه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند پښتون تحفظ موومنټ نېشنل ډیموکراټیک موومنټ صوبایي مشرانو هم ویناوي وکړې. پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې عثمان خان په دې سیمه کې همیش د مظلومو قومونو د حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر هلې ځلې کړې وې.
یو هغه عثمان خان چې د بلوچستان جنوبي پښتونخوا د خپل تنظیمي هلو ځلو پر بنیاد باندې سیاست کاوه، خپل ګوند یې پراخاوه، یو هغه عثمان خان. او بل هغه عثمان خان چې دی د اسلام آباد والو ته ولاړ، ته دا ثابته کړله چې زما دپاره مظلوم که پښتون وي، که سندی وي، که بلوچ وي، دا مظلوم دی. د ده په خلاف ظالم که د ده په طبقه کې دننه وي، که د ریاست په نامه وي، دا کس ورته ودرېدی. دې بیا دا نه کتل چې په پنجګور کې حیات بلوچ څوک دی، چې ارمان لوڼی څوک دی. صرف یې دا کتل چې چیرې به د مظلوم ژړا وه، د ده به ورته دسمار اوښکې پاکېدل بول.
پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مرکزی چیرمن خوشحال خان کاکړ د افغانستان پر آلاتو په تفصیل سره خبره وکړه او ویل چې ښاغلی عثمان لالا همیش په سیمه او وطن کې د برابرۍ او جمهور غوښتنه کوله.
ملي شهید یو جمهوریت خوښونکی سیاستوالو، هغه د پارلمنت په بالا دستی باندې یقین درلود، دایینو د قانون په حکمرانۍ یقین درلود. د انساني حقوق یو لوی علمبردار و، هغه په دې ملک کې د انصاف دپاره کوم عدالتونه دي، هغه آزاد غوښتو، خود مختار یې غوښتو، غیر جانبدار یې غوښتو. د ولسونو د حقوقو دپاره، د دوی د ترقۍ، د خوشحالۍ دپاره پکار دی چې میډیا آزاده وي، غیر جانبداره وي، چې څه حقایق دي هغه پکار دی چې دغسې بیان. هر وخت به د ده هلې ځلې دعوې په دې معاش
وروسته په جلسه کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه وسوه چې په ملک کې دی د پارلمان او قانون بالادستی سره سره د قومي برابرۍ او خودمختاري تر څنګ جمهوري فیډریشن مضبوط کړل سي. په یو بل قرارداد کې د پاکستان د اوسنۍ معاشي او اقتصادي وضعیت په اړه د 1940 قرارداد د لاهور په رڼا کې د نوي عمراني معاهده یا تړون غوښتنه وسوه. د دې ترڅنګ د جرسې برخوالو د پښتون وطن پر اوبو، ځنګلاتو او قدرتي شتمنیو باندې د پښتون قوم د حق حاکمیت غوښتنه بیا تکرار کړه. یادونه ور ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سنیټر عثمان خان کاکړ په کال 2021 کې د جون په 28 نیټه د کراچي په یو روغتون کې د شپېتو کلو په عمر کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. هغه د مرګ څخه څو ورځې لمخه په کوټه کې په خپل کور کې د زخمي کېدو وروسته د بیهوشۍ په حالت کې اسپیتال ته وړی و. چیرې چې ډاکټرانو د پوسټ مارټم وروسته ویلي وو چې عثمان خان کاکړ زخمي او دماغ ته زیان رسېدلی دی، خو هغو د زخمي کېدو حالت نه و څرګند کړی. لیکن د پارټۍ د مرکزي مشرتابه لخوا هغه وخت وویل سو چې پر عثمان خان کاکړ په کور کې دننه د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا برید شوی دی. یادوي چې ښاغلی عثمان خان کاکړ د کال 2015 څخه بیا د کال 2020 پورې سینیټر پاتې سو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مازیګر سلونی مې بجې شوې دي. یو څو مهم لن خبرونه. نن په باجوړ آیا نایت کلا کې په دفي برید کې دوه ورونه وژل شول. د باجوړ پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل سار وختي دوه ورونه په نایت کلا بازار کې خپل دکان ته په ګاډي کې روانو چې ناپیژندل شو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. په ګاډي کې ناس یو بل کس په ډزو ژوبل شوی چې د علاج لپاره د باجوړ ښار هډ کوارټر هسپتال ته وړل شوی دی. تر اوسه چا د دې حمله سمواری نه دمنلې. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره پرلت دوام لري. دا پرلت د جون په دریمه په میرعلي کې پیل شو چې د جون په نهمه بیا میرامشاه ته منتقل شو. د غورزنګ په وینا د مې په دیرشمه په سیدګي امنیتي پوسته د دوی درې ملګري گرفتار کړل شو او لاغي وروسته د جون په 19مه د غورزنګ یو مشر د پارلمان غړي علي وزیر ته نیول کې دوه وروسته د بنو جیل ته لیږدول شوی. علي وزیر د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې اف ای د امنیتي ادارو پر ضد خلکو پارولو په تور نیولې دی. د پاکستان حکومت وایي له ناقانونه ګرځول شوې وسله والې ډلې ټي ټي پي طریقې طالبان پاکستان سره هیڅ ډول مذاکراتو کې ښکېل نه دي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ لخوا دا بیان نن په داسې حال کې مخې ته راغلی چې سور ورځې وړاندې د افغانستان د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد لون نیوز ټلویزیون ته ویلو چې که پاکستان له ټي ټي پي سره په خبرو اترو کې د طالبانو له حکومت دا منځګړتوب غوښتنه کوي نو دوی ورته په سیمه کې د امنیت قائمېدو په خاطر تیار دي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای وویلي تر هغې چې پر افغان ښځو انجونو د طالبانو له لورې لګول شوي بندیزونه لغوه نه شي نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. نوموړي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل رپورت ته وړاندې کولو پر مهال وکړه. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام سروې چې پکې مولا جمیله ظریف سره خبرې کړې دي.
السلام علیکم، ملیحا امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیزه خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو
مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم. او ستړي مشه ملیحا میرزاده ما په سر وخ پرونه کې مو هر کلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ. نن سره په خبرونه کې له سویډن نه جمیله ظریف ملمنه ده. جمیله په خوانه خبريال ده چې په افغانستان کې له بیلابلو رسنو او رادیوګانو لکه بی بی سی ریډیو او ازادي ریډیو سره کار کړی دی. جمیله ظریف نن سبا په سویډن کې د الته د افغان کالو کاروبار کوي. هغه وای په دې کار سره د خپل کلتور او فرهنګ خدمت کول غواړي. نن په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو زلو ته کتنه کوو. تاسو سروې خبرونه کې ښه راغلاست. ما سره نن په پروګرام کې جمیله ظریف صاحبه میلمنه ده له سویډن نه. غوی ته هر کلی وایو. ستړي مشي جمیله جان. وعلیکم السلام. ډیره مننه جمیله جانې چې تاسو موږ لنن په خبرونه کې وخت راکو. ماشا الله تاسو خو ډیره ښایسته ښکاره.
مننه سنده اوسې. دا خو اصلا باید وایم چې دغه کلتور د موږ ښایسته ده. دغه افغانی کلتور په خپل رنگین د درنګونه د څه خاصه دی
ما هغه د ښکاری ماشاءالله لګیا دی په دې باندې به خبرې کوو او څنګه چې تاسو تعارف کې ما وې چې تاسو نن سبا د افغان جامو د افغان کالو کاروبار کوي نو شاته مونږ ګورو چې هغه جامې هم زوړندې دي تاسو خپل ماغه خسته رنگ برنګ کالی چولی دی خو خیر شروع کې رازو تاسو ژوند ته لک شانته بنیادی معلومات په ورکو جمیله ظریف سوکتا د افغانستان د کمی سیمې سره تعلق ساتي او سویډن ته تاسو څنګه رااله
اول خو باید زه فقط نو وایم چې زه د افغانستان په ټوله کې د افغانستان یم بیا په وایم چې د افغانستان په مجموع کې فقط هم دوه وایم چې زه د افغانستان یم په افغانستان پورې تړاو لرم د ټوله افغانستان یم نو زه سویډن ته فقط تقریبا وکاله کې چې راغلی یم نو لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې ما تقریبا شپږ کاله کېږي چې زه د ژورنالیزم په برخه کې ما کار وکړ په افغانستان کې بیلابیل رسنیو کې نو بیا ماجر شوم سویډن ته راغلم سویډن ته چې کله راغلم نو غوښتل مې چې په خپله رشته کې کار وکړم لکه نورو ښځو غوندې هر هغه ژورنالیست هر څوک غواړي چې په خپله رشته کې کار وکړي او دا د ما له ډېر ماشومتوبه ما یو ځل مخکې هم تاسو سره مشوره کړې وه هره ما زه په هر ځای کې چې دغه مرکو کې مخامخ کېږم او هر چا سره زه مرکه دغه کېږم هر ځای کې چې مرکه کوم او هر چا سره مخامخ کېږم دا د ما وایم چې دا د ما له ماشومتوبه ارمان و چې زه ژورنالیست سم ولې چې ما سره بچا مخامخ سم ماشومتوبه چا پوښتنه را نه وکړله ته غواړې څه شي ځینې خلک وایي زه غواړم ډاکټر سم انجینر سم د ما له ماشومتوبه د ارمان و چې زه ژورنالیست سم دا مې ارمان و چې زه مایک په لاس کې واخلم او زه یو وخت کې چا سره مرکه وکړم نو کله چې سویډن ته راغلم دا مې ارمان و چې په خپل دغه مفیل ته یا دغه خپل مسلک ته ادامه ورکړم مګر متاسفانه دلته کله چې ته یو نوی ملک ته راځې یو نوی وطن ته راځې نو ځینې وخت د سړي ارمانونه نه غهیلې نه هیلې پت کېږي ځینې هیلې نه پوره کېږي هر انسان چې څه ته غواړي هغه نه کېږي نو د ما هیلې ما هغسې پاتې سولې او ما سره دې چې کار مې ژورنالیزم کې ډېر کړی و لکه څنګه مې سویلې چې پنځلس شپاړس کاله ما په ژورنالیزم په مسله کې کار کړی و له ماشومتوبه دولس کلنۍ نه مې کار کړی و دې مسله کې مګر درس مې په اقتصاد کې لوستی و بزنس مې هم لوستی و نو دلته چې راغلم ومې کتل یو ډول ام مې درس په دې مسلک کې ویلې او عوام مې یو ډول علاقه و دې مسلک سره چې ومې کتل نو دلته زهید دي مثلا دغه فرهنګ د مونږ ما غوښته چې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته یو ډول وده ورکړم نو دلته او بل دلته د خلکو علاقه هم د خپل کالي سره خپل فرهنګ سره کلتور سره خصوصا هغو ورځو کې لکه مثلا اختر ده نوی کال ده مثلا د استقلال ورځ یا د خپلواکۍ ورځ یا مثلا ځینې دودیزې کلتوري ورځې د منګه چې دلته په د مسافرۍ په ورځو کې ډېر سړي ته د ناامیدۍ احساس پیدا کېږي نو ما احساس کړله زه خپله دغسې ورځو کې ما غوښتل مثلا د ما بچیان زه دوه بچیان لرم دوه زامن لرم شکر نو دوی د ما بچیان څه دي یوه جالبه خبر به درته وکړم د ما بچیان څه دي افغاني کالی ته مبارک کالي وایي نو دوی غوښتل وو دا داسې یو جالبه نومې پرې باندې ښیدی وایي چې مور مبارک کالي او جالبه خدا ده چې اوس په کور کې نسته چې دوی د ما بچیان تاسو باور وکړي تقریبا که حساب درته کوم یو شل جوړه کالي دوی لري د ما بچیان نه افغاني کالي
دا خو ډېر مختور دي جمیله جان دا ته په فیسبوک کې تاسو ته کافی پیغامونه را روان دي احمد جان مانو دي مانو وی زمون کلتور او رواجونه خورا لرغونی هم خکولی دی راځي چې وی ساتو ورته د اثر مطابق ود ورکړو نو همغه کار تاسو کوي کینګ افغان دی وی چې ویری نایس او تمز اپ تاسو اشاره هم کړی دا عبد الخالق دلشاد دی سلامونه د کلاس فلانا رضوان ریاض انور داور دی وبخې وی چې ډیر ښه پروګرام دی ډیر ښه خبرونه دا نور هم دا سی ډیر مسیجونه را روان دي ټول نشم لوستي رو رو به اغم لولو تاسو سره خبرې هم کو نو تاسو د مبارک کالی خبره کوله د مبارکو کالو پاړم نه ته پوسینه کو خو را به شو لکشا طرف ته تاسو چې کله خبریالی کوله تاسو وی چې تاسو شوق وو د خبریالی سره نو چې کلم اوازل کورنۍ ته وي هغوی څه ستونزه خو نه لرله چې میډیا ته یا رسنو ته به نه ځي یا
خوشبختانه زه ملیا جان په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلې یم چې اول خو یم بدبختانه وایم چې ما په ډېر ماشومتوب کې زه د شپږو میاشتو وم چې ما خپل پلار له لاسه ورکړی و. نو د ما ورور مې نه وه، خور مې نه وه، نو زه خپل ماما را لویه کړې یم. او یا به وایم چې خوشبختانه داسې یو ماما را لویه کړې یم، زه له خپل ماما نه ډېره زیاته خوشحاله یم. خدای دې د ده جنتونه په نصیب کړي، چې خدای دې د ده بچیان د خپل واړه جنتونه د ده په نصیب کړي. هر ځای کې چې اوس هغه مسافر شوی ده، دلته ډېر غټ لیکوال ده ماما مې، او زه ډېره به منندویه یم د ده، ټول عمر به د ده منندویه یم. ډېره ښه روزنه یې ماته راکړله، نن چې هر څه یم د ده ماما له برکت نه یم. زه په داسې یو کورنۍ کې را لویه، هغه خپل هم ژورنالیست ده ماما مې، انور بابا سمندر د ماما ما ده. نو هغه خپله په خپله ژورنالیست ده. زه چې کله ما وویل چې زه غواړم ژورنالیست شم، نو ډېر خوشحاله سوه د ما کورنۍ. سره له دې چې په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده، په افغانستان کې نو د ښځې تعلیم او د ښځې پرمختګ او د ښځې زه چې سویډن ته راغلم، د ما استادانې اوس ماته وایي خیر په اروپایي ټولنه کې لږ یو څه لکه افغاني ټولنه داسې بیخي لکه ډېره داسې دغه ښودل کېږي چې والله افغانستان کې کېدای شي ښځې بیخي له کوره بیرون نه پرېښودل کېږي. هغسې هم نه ده، خو بیا هم لږ یو څه د ښځې وړاندې تلل لږ یو پرمختګ لږ یو څه سخته ده. بیا ما لکه مام کېدای شي مامله م یو له مغو ښځو نه ومه چې لږ مشکلات مې لږ ستونزې مې ډېرې وکتلې، لکه له ماشومتوبه له دولس کلنۍ نه بیا تر هغو چې زه اته ریاست جمهوري پورې ورسېدلم. اخر وختونو کې ما ریاست جمهوري کې مې کار کاوه، او په ډېرو ښو ځایونو کې مې کار وکړ، او داسې یو رقم دغه دې رانسي لکه ځان غټ ښودنه کې دې رانسي. ما په لوکل راډیوګانو کې هېڅ کار نه ده کړی، ما همیشه یعنی په ډېرو ښو ماشونو باندې مې کار کړی دی، په ډېرو
ګورو چا ټلیفون کړی دی، سلامونه او ستړی مشه.
سلام ته دی. وعلیکم السلام ملیح تا ته او ستاسو درنه مېلمنه جمیلا جان ته او د مشالې ډبل پر همکارانو وګورو اوریدونکو ته په پښتنه مینه السلام علیکم. هیله لرم چې راو جوړ او خوشاله به.
وعلیکم السلام بابر افتخار، ډیره ډیره مننه چې تاسو خبرونه کې ټلیفون کړی دی. څه پښتنه بلره تاسو د جمیلا جان؟
ډیره مننه ملیح، خوشاله اوسېږي. بالکل په جمیلا خور خو زه ډېر ویاړ کوم داسې پښتنو خواندې باندې، او بیا اسپیشلی ستا ملیح ډېر زمونږ په ټولنه کې او بیا په سروې کې ډېر رول پاتې شوی دی. مونږ مو ډېر ستایو، زمونږ خواندې د ستاسو برکت باندې نن دمرا چې ویاړې ویاړې خبرې کوي، او دمرا په تاسو یې حقونو باندې پوهې دي. هغه مشال او بیا د سروې بیا د ستا برکت دی. راځو تپوسونو ته. دومره مرسته د چا وه چې دوی سویډن ته ورسېده؟ یعنی چا دومره دستګیری ورسره وکړه؟ هغه چا یعنی کردار پاتې شوی وو په دا کې چې دوی
صحیح
سویډن کې یعنی پښتنې خواندې لپاره څنګه ژوند څنګه آیا مشکله هغه ته سیټل کیږي؟ یعنی
سمه ده
کوم چې د افغانستان کې کوم انجونی دي، یعنی اته خو وسره اساسي حقونه نه ملاوي کې کوم د طالبانو کوم ډیفیکټیو رژیم دی، یا د لخوا وار په وار تنظیمونه حمله کیږي، دوی څه پلانینګ شته دي چې وطن ته راشي، هغه ښځو پراپر سره گائیډ کی چې په باندې هغه ښځې ته په خپل حقونو باندې څه درسونه ورکړي؟ په دا اړه تاسو وایي یا وطن ته بیا بیرته راځي مې نه؟
ډېره مننه بابر افتخار، تاسو درې پوښتنې وکړې او د درې واړو جواب بخپل جمیله جان را کی. جی جمیله، تاسو وایي چې تاسو سویډن ته په ورتګ کې چا مرسته کړې وټولو کې زیات؟
سویډن ته په ورتګ کې ما د ژوند ملګری ما سره وو. البته باید ووایم چې ما د ژوند ملګری هغه د ما یو ډېر ښه سپورټر وو، ما سره ډېره زیاته مرسته کړې ده. او باید ووایم چې اول خو په ماشومتوب کې ما سره ماما وو چې ما سره ډېره زیاته مرسته کوله. اوس مې د ژوند ملګری ده، او د ژوند ملګری خو تاسو پوهیږئ چې کله سړی واده وکړي نو بیا د ژوند ملګری چې مرسته کوي، او د ژوند ملګری تر څو چا سره په ژوند کې نه وي او مرسته ونه کړي در سره، نو نسي کولی سړی د ژوند مخته بوزي. نو زه د خپل د ژوند ملګری نام ډیر زیاته منندوی یم. نن مې د ژوند ملګری چې زه تر دې ځایه پورې رسېدلې یم، سویډن ته راغلم. سویډن ته په راتلو کې مې ما سره د ژوند ملګری مرسته کړې ده. نن هم په سویډن کې چې یم
نور جانان دے، سلامونه کی رفیع اللہ کاکڑ دے، سید محمد یاسین دے، عمران خوگمن دے، تنہا چمکنی دے، دوی ټول سلامونه کی ټول تا. نو ډیر ډیر مننه طارق محمود دے، شاہ ولی کاکڑ مروزی وی چې ټول تا سلام، او دوی وی چې میلمنه ډیر خپل عجیب غنتی کمیس جوړ کړی دی. دا کمیس جوړول څومره خرچه کوي؟ نو یو زمونږ بیا رابطه ټینګه شي د میلمنې سره، نو مونږ بیا دینه دا پوښتنه کوو چې څومره خرچه راځي د کالو په اړه به ته پوښتنه وکړو. عارف الله پښتون دی، د خوست نه دوی میسج لیکلی دی، پیغام لیکلی دی، او د افغان کلتور د ژوندۍ ساتلو په هڅو کې ستاسو ستاینه کړې ده. عمران ملنګ، نو جمیلہ جان ډیر صفاتونه را روان دي ماشاءالله په فیسبوک، او یو لیدون کی میسج پرې خې دی، ډیر خوند کوي دا جی بغون ته کالی دی، او بیا دی وی چې په جوړول سمره خرچه راځي.
افغانی کالی خو تاسو په گی چې دا ټولې هغه پاین دي، له پاین دونه باید مونږ مننه وکړو. زه د هر وخت وایم چې دا د ټولو په پاین دو نه باید مننه وسی چې په کور کې ناست دي، او دا ټول هغه پاین دي ګوري، دا ټول د لاس کار ده. دوی دوه د لاس نه باید مننه وسی چې په لاس باندې دوی ناست دي، او دا کالی ګنډي، او دا ټول، او دا ټول په لاس باندې دا وګوري، دا ټول د لاس کارونه دي چې دوی په لاس باندې جوړي، او زحمت باسي، او دا کوي. نو دا ټول د لاس کارونه دي. نو په افغانستان کې واقعا موږ ډېرې زحمت کشې ښځې لرو، واقعا دوی ډېر زحمت باسي. او دلته موږ په اروپا کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې والا اروپایي ښځې بیرون اروپا اوسي او زحمت باسي او درس وایي، او خو د موږ ښځې افغانې ښځې هم واقعا چې د دوی لاسونه د مچولو دي، او دوی په کور کې ناست دي، او دا وګوري دا ټول دغه شیان چې دوی ټولې په کور کې ناست دي. او یعنې د موږ افغانې ښځې هم واقعا چې ډېرې زحمت کښې دي، او ډېر په زحمت باندې یو شی دغه کوي. یعنې
دا ډېر ښایسته رنګونه دي، وګوره دا د تار کار دي، ټولې په لاس جوړ کړي دي. دا داسې څه تیله غونتې ده کنه؟
دا چورمدی تا وای چورمدی دا چورمې کار دا
ډیر خسته دی ماشاءالله. دا دی اوریدون کی او کتون کی مستاسو ډیر صفت کوي. او د بابر افتخار هغه پختنه ته برا شو، تاسو وای چې تاسو کار دی ماشاءالله، تاسو د دې کار پاړه ډیر پختنه مې پاتې دی، خو د دوی هغه پختنه او دوی وی چې سویډن کې تاسو جون څنګه دی، نو کوز لند جواب را کې به نورې پختنه مې زتا.
سویډن کې وچ ژوند دم څنګه ده؟ سویډن د مسافرۍ ژوند ده، بس مسافرۍ ژوند بنو څنګه بچو وي د مسافرۍ ژوند خو بس ژوند لری نه وي. هغه بس به یو ډېر ساده مثال تاسو وکړم، د ټول غږ لری ډېر ښه راځي، بس ژوند د تیروي څنګه چې لری نه تاسو ته ښکاري، هغه ژوند نه ده. مسافرۍ ژوند ده، بس تیروي ژوند زو څنګه دغه سي ژوند، لکه څنګه چې په وطن کې خوشاله ژوند، دغه سي خوشاله ژوند دلته نه ده. زه نه پوهېږم کې داسې ژوند د هر چا لپاره بیل رنګ ولري. زما لپاره چې څنګه خوشاله ژوند په وطن کې، دغه سي ژوند دلته خوشاله ژوند.
جمیله جان، یو پوښتنه مې په ذهن کې ده، لکه تاسو چې کله تلی او تاسو سویډن ته ورته کو، نو دا تاسو خپل خوخه وا کو څه مجبوریانه وي چې تاسو؟
زه مالیه جانې، زه د ژوند ملګري لپاره دلته راغلم. زه چې داسې ده چې کله یو انسان واده وکړي او د ژوند ملګری ولري، چېرته ته چې د ژوند ملګری باید هغلته ته واوسي، دا د ژوند قانون ده. نو د ما د ژوند ملګری دلته وغه تقریبا 10 کاله، او دلته یې درس ویلی، نو هغه دلته اوسېده، زم دلته راغلم، مونږ ګډ ژوند دلته وو. او اوس شرایط په افغانستان کې تاسو پوهېږئ، اوس شرایط دغسې دي چې یو څه ځینې مجبوریتونه دي چې مونږ باید دلته واوسو. نو حالاتو ته به ګورو، انشاءالله زه به بیرته وطن ته، وطن انشاءالله وطن موږ ته ضرورت لري، وطن ته به ځو چې وخت راغی، بیرته به ځو، ټول به ځو په خیر سره انشاءالله.
دوی لکه تاسو خوشبینه لکه د طالبانو د حکومت چارواکي خداوي چې د اسلام په چوکاټ کې د مذهب په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ کې خزو ته حکومت ورکو خو بیلته د جینکو په تعلیم د شپګم نه پورته باندې زیدغه شانتي کاری فرصتونه تاغوي نه پرې خودل کیږي هغه ته خستي دینو په دې باندې تاسو سره نظر دی تاسو به داسې وطن ته تک واړی واپس
طالبان له حکومت سره اصلا هیڅ موافقه نه یم او زه وطن ته چې نه زما په همدې خاطر چې زه د دوی په هیڅ خبره او هیڅ وعده او هیڅ دغه باندې باور هم نه لرم ځکه چې دوی په خپل هیڅ خبرې باندې هیڅ وعده باندې باور هیڅ عمل هم نه ده پې کړی او عمل نه پرې باندې کوي نو د نجونو دوی ټول غټ
سباون معروف خیل دی دوی وی چې سلامونه دی ورسیږي ډیره ډیره مننه فضل رحیم رحیم دی او عمران خوګمن دی دوی وی چې افغانستان کې د کوم ولایت نه یې وفا مسافر دی او صادر الله دی او اغویستا سود کالو ډیر صفت کې وی ډیر خسته تو کې دی دا سن نومي ګنو دا افغان کالی دی کنه
اننس باندې اوسې دوی ته ما د ولایت پښتنا کړي و سره د چمو ویلې چې د افغانستان یې ما خو په مرتضى د میدان وردګ ولایت یې ما او کلی می افغانی دي نو ټول کلی افغانی دي او
خدانه دوی جمیله جان دا ټول خلک خودوم رسیفت کین نو سوک خپل مرمن او تاغستل غواړي از نه دا کلی پسو باندې تاسو خرڅوي
بس دا به زه په څو وایم نو دا په کورونه باندې مونږ د سودان په پیسو باندې خرڅو
آلته خرڅو نو او په وطن کې خامخا بل قیمتي او آلته بل قیمتي خو لکه تاسو چې خوخی خلک نه د سچې چې موقع س محفلې خلک د مختلفو تہوارونو لپاره اخستل نو لکه مارکیټ خده ساسو کار کاروبار خ روان دي
مارکیټ دلته خدا دلته ځکه چې ما څنګه چې ویلې دلته سویډن کې خلک دا اوس فیلن اختر روان ده دغه یوه هفته تقریبا اختر ته پاتې ده نو خلک ضرورت ورته لري له افغانستانه چې راغواړي نو دلته یې لکه دلته ورته نږدې دي افغانستان کې د پوست مسله ده پوست باندې راغواړي ځکه پوست افغانستان نه اوس پوست بې حده ډېر بیخي بند ده دوی به یو ځل پاکستان ته راوړي بیا به له پاکستان نه سویډن ته راوړي یا به هند ته وړي بیا سویډن ته راوړي
قیمت هماغه شان زیاتیږي کنه
بے حد ډیر زیات قیمت ورته تمامېږي او افغاني کالي لکه څنګه چې په افغانستان کې دي په پاکستان کې نشته نو دوی ته ډیر زیات قیمت تمامېږي او زه چې د افغانستان خپل راغړم ځکه زه بیا ماته ځینې نورې لارې دي موږ خو خپل حیاتان لرو دکاندارانو لرو نو زه بیا لارې ماته مګلاري سندې نور لاري لرو لوګو باندې راوړو نو دوی په معنا یې مونږ نه چا فلم مونږ نه ورته ارزانه تمامې کې څه چې مونږ په یو سلی د شویل سل جوړي اتیا جوړي 50 جوړي راوړو مونږ ته په پوسټ لګ ارزانه تمامې کې نسبت دوی ته څه څوک یو جوړه راوړي یا خپل قیمت ورته تمامې کې پوس باندې
صحیح نو لکه دا کار دومره دی چې مونږ غټور دی تاسو ته غټ رسیږي لکه دومره کې دې شي چې تاسو په خپل کورنۍ پالنه کول شي
کا ملګری زه لکه څنګه چې ما مخ کې درته ویلې زه تاسو یو څوک یم چې ما ته مې هغه ورځې د دشمن ملګری ویلې وای د تا تجارت څه د مولانا نصرالدین تجارت ته کوم کیرا سره وو مولانا نصرالدین تجارت ذکر ته ویلې چې ګټه مې معلومه نه ده زه ډیره د اوس په تاوان کې روانه یم ما مخ کې ویلې چې زه خپل فرهنګ سره خپل کلتور سره زه ډیره زیات علاقه لرم خپل وطن به ته ډیر زیات روان ګرام ده نو دا کار چې دا ما دی ویلې خپل مخې د خپل کلتور ته خپل فرهنګ ته دوه دې ورکولو لپاره شروع کړای ده اوس څه تل طرف ما ځینې مشکلات مې ولیدل ما ویل چې دا کلتور مې فرهنګ مې د دې لپاره چې لمن ځلان نسی د دې لپاره چې دا فرهنګ مې هیر نسی نو دا کار ما شروع کړ
ځینې او بخې دا راته وای چې کله تاسو سویډن کې خارجیان یا د سویډن خپل چې کوم سیدون کې دی ګوري اساس دا کالي هغه یې سویې ته خو به دا به هیڅ جالب ښکاری
ډیر زیات ډیر خوخی به هدا ډیر زیات مون کالی خوخی دومره مون کالی خوخی تاس باور کی چې کله د مون کالی خوخی د مو ودا څونه لرنګونو جوړ دی یو ځل مونږ د یو فستیوال او فستیوال کې ما د کالی اغوستي وو او فستیوال کې مونږ یو خیمه نیولې و ما چې نمایشت د کالی هیو هغه ورته مې کالی نه خرڅول صرف نمایشت مې هیو ما د تویل چې ما خپل فرهنګ سره کلتور سره ډیر زیات علاقه ده نمایشت مې کالی هیو خپل مې کالی اغوستي وو یو رقم ته حال سوې دا د کوم ځای کالی د بیرغ مې د افغانستان کله کله ولې د افغانستان چې راغله وې دا د وې دا کوم ځای کالی د مال د افغانستان دومره خوشاله سو عکسونه یې لمانې مکسونه واخیستل د کوم ځای کالی مکسونه یو اچ وې دا څونه کایستا کالی دی وې وا فین او د سپیډی سبو کې عکسونه اخیستل نو څونه کایستا نو ول رنګونو جوړ دي څونه کایستا دي څونه کایستا فرهنګ لري څونه کایستا کلچر لري وې دا له هندستان باندې تاسو د هندستان فرهنګ او کلچر یو رقم دا څونه کایستا دي څونه یو رنګ دی څونه به هدا ډیر زیات کول دا یو کله کښې صفات یو کالی
نو جمیله جان حضرت وای لکه پروگرام کې ډیر کم وخت پاتې دي کچرته موقع ملاو شي نو په خبريالي کې تاسو ته کار ملاو شي تاسو بتل غواړې بیا ورسري ورسري به تاسو ته تجارت هم کوي
بالکل ځکه موقع را ته دغه څه پیدا شي نو زور سره به زه بول دا کار آنلاین کوم آنلاین به دا کار بم کوم او هغه بم کوم ځکه چې دا کار څه ځکه نه پرېږدم مالیه جانې اخر کې فقط لنډې وایم ما ځینې ماشومان دلته ولیدل چې تاسو پوهېږئ چې افغاني کالي بیخي نه غوندي زه به هر ډېر خفه سوم به خراب خاطرې مې ولیدلې بیخي بی زړه مې زړه مې وسړل چې هیڅ نه غوستل خپل مایند ته وای دا چی شی دی زه نفرت لرم به کالې نه شکول به نه غوندم زه دا دې مایند بناوه دا دې مورګانو دا دې پلارونو بناوه ځکه ما ویل دا زه نه وړم د ما بچیان د سیسی ما ویل وای دا خو کله ما بچیان د سیسی زه بس دا خو دې ما ګناه دا سبا زه به خپل بچیان ته دا وروښیم چې دا د تا فرهنګ دا د تا کلتور دا دا وګورئ دا څپلې چې د ما بچیان دا څپلې دستې په شوق په خو کوي دا چارسدوالې څپلې دې ته دستې دا دومره په شوق په خو کوي اختر کې ما ته وایي مورې دا وایي د ما څپلې دي دا یې اخیستې وې دا څپلې وایي مورې دا چاته ورنه کې وایي مور دا څپلې وایي دا څپلې چاته ورنه کې دا د ما څپلې دي او جوړې دوه زمن مې دي او جوړې او اخیستې وې او جوړه بل اخیستې وې دا د چاته وایي د مور بس تا سره جنګ کوم نو داسې حال جنګي د دواړو زمنو مې نو ډېر اسې افتخار کوم زه خوشاله یم چې ما بچیان خپل فرهنګ پیژنې خپل کلتور پیژنې خپل کالي پیژنې خپل لباس پیژنې نو نن دا د ما لپاره افتخار ده سبا چې ما بچیان غټ شي سبا به ما بچیان سویډنیان دي د ما بچیان په سویډن کې پیدا شوي دواړه سویډن کې پیدا شوي دي مګر خپل فرهنګ پیژنې خپل کلتور پیژنې خپل جامې پیژنې نو د ځینو افغانانو لپاره دا افتخار ده چې هو د ما بچیان سویډنیان دي غوی نه پیژني نه ګم دا د ما لپاره دا افتخار نه ده زه په دې نه یم خوشاله
ماشاءالله نا تاسو ویلې تاسو بچی چې دی تاسو خپل اولادونو له هم د دې کالو خوند او په دې په یکړې دی نو ډیر ښه بس په اخره کې به تاسو نه تاسو کول غواړو هغه پښتنې میرمنې چې تاسو او ریوي ته لپاره بس تاسو څه پیغام یې چې ژوند کې کامیاب اوسي او ښه سباونه لري
فقط دم دم را ورته وایم چې زه اوس په دې پوسوي ما چې د دې لپاره چې خپل نو مخکې له دې نه به مې ویل چې د ښې تربیې تر څنګ خپل بچیانو ته ښه تربیه ورکړي ښه روزنه ورکړي اوس د دې د ښې تربیې ښې روزنې تر څنګ ورته دا وایم چې خپل کلتور خپل فرهنګ باید خپل بچیانو ته وروښي ځکه فرهنګ او کلتور هم د تربیې یوه برخه ده د ما په نظر دا هم یو ډېره مهمه برخه ده چې خپل فرهنګ او خپل کلتور وپېژني ځکه ما ډېرې خرابې خاطرې ولیدلې ډېر خراب شاید ولیدلې دا یو ډېره مهمه برخه ده فرهنګ او کلتور د تربیې او روزنې مهمه برخه ده چې باید وپېژني
حبیب مسافر دادی پیغام پرې خې دی حاجی مسپاولا نوری دی وی آفرین درته وای وی چې ژوند او زمونږ ویاړي نو ډیر خستا میسجونه پیغامونه راغلي دي تاسو په صفت کې ډیره مننه کتون کو تا او ریدون کو ته چي په خبرونه کې برخه واخسته تاسو ته پیغامونه پرې خدل او تاسو ډیره ډیره مننه الله دی وکړي چې تاسو د زړه ټول ارمانونه پوره شي خبر کو
چتاس خیر پتورو